estará usted.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر 15 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم په دی خبرونه کې بوره تحریک طالبان پاکستان داوا کړی جی ایچ کیو کې لغپل سرچینو دا سری پوتینو تر لاسه کړی چې پکې د شمالي وزیرستان د عملیاتو زیاتره تفصيلات ورکړي شوې دي خو د پاکستان پوز لخوا په دی اړه لاس نه دی ویل شوی په بلوچستان کې باندې اندوان او د ماشومان د اختر پاړه وره د ثواب او د خیبر جنسه د خلکو ستونزې بوره او د غسی نور ریپورتونه هم لرو خو لومړی باندې د ستاسو خبرونه وورو چې اسرار العالم مومن یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی طالبانو پاکستان پوز ته خبرداري ورکړه چې په قبایلی سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړي او پر ضد به یې ځانمرګي بریدونه شروع کړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادیې ویلي هیڅ کوم عیسایي مذهب د دې سوچ نشي کولای چې د اسلام د رسول او یا د قران پاک سپکاوی وکړي. او په افغانستان کې د امریکا په بګرام هوایي مرکز راکټي برید شوی. اوس د خبرونو تفصیل. تیر ورځ پاکستانی طالبانو پاکستان پوز ته خبرداري ورکړه چې په قبایلی سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړل نو د ځانوجونکو یو ډلې همدې لپاره روزلې ده چې پر پوز بریدونه وکړي. په یو انټرنیټي پیغام کې چې یو کاپی مشالې ډو ترلاسه کړې پکې د پاکستان د طالبانو تحریک ویلي چې د پاکستان د پوز په مرکزي ادارو کې له خپلو استخباراتي سرچینو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند په دې ممکنه عملیاتو کې د برخه اخیستونکو پوځي کنډکونو او د عملیاتو د پوځي کمانډر په اړه جزئیات ورکړي او ویلي دي چې د اگست په 26مه نیټه به شروع کیږي. خو د پاکستان پوځ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادیې یا آل پاکستان ماینورټی الائنس ویلي هیڅ کوم عیسایي د دې تصور نشي کولای چې د اسلام د رسول او یا د قرآن پاک په شان کې سپکاوی وکړي. د دغه اتحادیې ویاند شامون ګیل په اسلام آباد کې رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي
کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا.
یو عیسائی ہم دد تصور نشی کولے چے د اسلام د پیغمبر او یا د قران پاک پشان کے د سپکاوی ٹکی دے استعمال کری او یا پ عملی ڈول دے داسی وکڑی. خو خدای دے نکری کدا سی وشی او سوک ذہنی ناروغوی نو د ہغے لپار قانون موجود دے او پکار دا چے د ہغے سر سم کاروئی وشی. خلکو تہ ندی پکار چے د قانون تیر شی.
دا خبر رسله د مختر غلی چې په دغه هیات کې پولیس وای یو عیسائی مذهب جینې چې رم شانومیږي څو پانی یې سوزولې دي چې پر قرآنی آیات لیکل شوی وو. پولیس دغه جینې نیولې او د 14 ورځو راهیسې د هغوی په تحویل کې د ریمانډ لاندې ده. وړاندې کارجن مسلمانانو هغې ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان سرکاري میډیا رپورټونه وایي ولسمشر آصف علي زرداری د دې کیس سخت نوټه اخیستې او د کورنیو چارو وزارت ته یې د رپورټ وړاندې کولو ویلي دي. په افغانستان کې د امریکا په بګرام هوایي مرکز راکټي برید شوی چې پکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي د استعمال لاندې الوتکې ته اهم نقصان رسېدلی. ډیمسي دغه مهال د کابر په سفر تللو. له مشر ورو سره په خپلو خبرو کې د حساب ځواک ویاند جنرال جوزف بلټس ویلي دي د امریکا د ګډو پوځونو مشر لا هم په خپله کمره کې وو او جهاز ته نه و ختلی نو ځکه نوموړی په دې برید کې بچ پاتې شوی.
Two of our maintenance guys, they were slightly injured during that incident.
نو مولای وای پدی پخ کی زمنګا د جهاد د جهاز د مرمت کولو دوه کارکونکو لک زخمیان شوی دی. خو هغه وس جگ جوړ دی او لدی پرته نور کوم مرګ جوبله نظر مخته شوی. زمنګ په خیال دا یو اتفاقی پیخه وا او د برید هدف د جنرال ډیمسی جهاز نه وو. د مارټین ډیمسي ویان ویلی وسلوالو د شپې پر مهال دوره کټه و دغلی چې یو بګرام هوایي مرکز و لګیدو. په دې برید کې یو هلیکاپټر ته هم ځان رسیدلې دی. د برید پړه طالبانو قبول کړی دی. بګرام هوایي مرکز کابل بهر واقع دی چې وخت نا وخت پرې د خو شاغرون څخه راکټي بریدونه کیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې ورسیو کې په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا د نیټو ځواکونو د وژنې په اړه ژور اندېښنه څرګند کړې. اوباما زیاته کړې د دې صورتحال په اړه به افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د نوموړي دغه څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ګل په ورځ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي په کابل کې د افغان پوځي مشرانو سره ملاقات وکړو. ډیمسي ویلي د هغه افغان همبنسبي هم په وړومبي ځل له دغه کورني بریدونو په اړه هماغه شان اندېښمن دي لکه څومره چې واشنګټن دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت د امنیه قمندان جنرال دولت زدران وایي نن سهار وختي د دې ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه غلچکی برید کې د طالبانو یو مشهور قمندان او د هغه ملګری وژل شوي دي. د ګل په ورځ د ترکی په غازی انتاب کې شوي بمی برید کې د وژل شوو شمېر لږ تر لږه نهه ته رسېدلی دی او شاوخوا اویا کسان ژوبل دي. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بصیر اتلی نن د نهې په ورځ ویلي دي په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي او په ژوبل کسانو کې د څلورو حالت نازک ښودل کیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ګل په ورځ خبرداری ورکړې چې د شام صدر بشار الاسد لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال باید د شام شخړې د حل په اړه د امریکا نظر بدل کړي. په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال اوباما وویل چې تر دې وخته یې په شام کې د امریکایي پوځ د مداخلې حکم نه دی ورکړی، خو اسد او نورو ډلو ته یې دا خبرداری ورکړې چې د کیمیاوي وسلو استعمال یا لیږد به یو اخري حد وي چې په بحران کې د مداخلې په اړه د هغه سوچ بدلولی شي. او اخري خبرداري جاپان نن د خبر پخلی کړی چې یو خزینه خبریاله یې په شام کې د رپورټونو ورکولو پر مهال وژل شوې ده. د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت ویلي 45 کلنه میکایاما موتو په شمالي ښار حلب کې د رپورټونو ورکولو پر مهال په ډزو کې ګیر شوې وه. د شام په اړه د بشري حقوقو د څار ادارې رپورټ وایي چې درې بهرني خبریالان په وروستیو اونیو کې د سختې جګړې پر مهال لا درک شوي دي. دا او تدې مهال د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. روانه خبرونه کې به وره تحریک طالبان پاکستان دا وکړي جی ایچ کیو کې لخپل سرچینو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې پکې د شمالي وزیرستان د عملیاتو تفصيلات ورکړل شوې دي. په دې اړه یو کارپو وايي
د کیس کریډیبلټی نشته چې دا هغه څه پلانینګ کوي هغه د فوج والا تم نه پتا چې بلزان دا چې متبر ثابت کړو نه پاره وي چې موږ فوج کې دغښتا.
د خیبر ایجنسی خلک وای په سیمه کې د پارکونو د نشټوالي لامل د سیل لپاره نور سیمو ته ځي.
تفریحي مقامات نشته، سپارکونه مارکونه جذبون لار شو وزغه کلو کلو ماده مو ټیم تیرو مو غواړو چې دلته پارکونه.
په بلوچستان کې اندوان وای اختر هم د نور مذهبي خوشالیانو په شان د امن محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي.
مذهبي پیسه د زموږ اختر دیوالی او لی وغیرہ سیبي غند امن او د خیر پیغام دی.
دا اونوري پوچنه هم لرو مشال ریډیو سره سه. او وسو د خبرونه لومړي ریپورت اړهخته تحریک طالبان پاکستان د وکړې د پوسټ په مرکز جی ایچ کیو کې لخپل سرچینو داسې استخباراتي ریپورتونه ترلاسه کړي دي چې پکې د شمالي وزیرستان د عملیاتو تفصيلات ورکړل شوې دي، خو پاکستان پوسټ په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دې هواد د ازادۍ پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو اشاره ورکړې وه. په دې حق د عبدالحی کاکړ دا ریپورت اورو.
دا داوا تحریک طالبان پاکستان د دوشنبه په ورځ میډیا ته په جاری سوی بیان کې کړی ده. د طالبان ویاند احسان الله احسان په دې بیان کې ادعا کړې چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو تفصیل په پنډي کې د پاکستاني فوج په مرکز جی ایچ کیو کې لخپلو سرچینو ترلاسه کړی دی. طالبان زیاتوي دوی مزاحمت ته تیار دي. بلخوا د مشال ریډیو د پوز د غبرګون د ترلاسه کولو هڅې کامیاب نه شوې. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د خیبر پښتونخوا په خوانی مشر بریګیډر اسد منیر د طالبانو دا داوی بے باور بولی.
د کیس کریډیبلټی نشته دا چې هغه کس پلانینګ کوي هغه د فوج والا تم نه پتا یو څو کسان یې هغه ته پتا دا هغه ټول سیزن اسی خپل ځان دا چې متبر ثابت کړو نه پاره وې چې موږ فوج کې دغښتا نو دا دی اسی یو دغه کوي چموش فوج کے خلق تا فوج کے یو اغی ڈیمورلائز کئی چجی فوج کی سے خلق مشکل دی او سے خلق مشر جنگ کئی
د رپورٹ د کروالی یا نا کروالی د بحث پرتا دلته پشتنه داد چې د طالبانو د فوج د رازونو د پړاګکولو دغه سیداوی په فوج پاکستانی ولس او نړیوالو څه اثر چولای سي. اسد منیر یو ځل بیا
فوج کی به است دې اثر نکیږي خو دنیا کې به کی چې کوم خلق دا یې چې دی دا طالبان چې دی پاکستان نه افغانې دا ټول ایسای جوړ کړی دی او هغه چې کله غواړي نو دوی به واردات کوي چې کله هغه نه غواړي دوی نه کوي هغه باندې به اثر کیږي کې پاکستان ډېر خلق دی دنیا کې کې دیشي چې څو خلق پوی دی هغه باندې اثر نه کیږي فوج باندې به بالکل اثر نه
که څه هم د پاکستاني طالبانو لخوا په بیلابیلې پیښو او موکو وخت پر وخت بیانونه مخې ته راغلي خو دا لومړی ځل دی چې دوی په فوج کې دننه د خپلو سرچینو دعوه کوي او یو ادعا سوی رپورت په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له امریکا سره اړیکې د رغېدو پر لور روانې دي چې پکې د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د اپریشن کولو اشاره یو مهم پرمختګ بلل کېږي. د دې هېواد د ازادۍ د ورځې په موقع د فوجانو یوې دستورې ته د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبره په دې انداز کړې وه چې که چېرته دوی په دې ایجنسی کې د اپریشن ضرورت وویني نو دا به د بهرنیو په خوښه نه کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د داخله چارو وزارت ته ویلي دي اسلام آباد کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي د عیسائی جنې د گرفتاری په اړه دی وضاحت ورکړل شي او په دې اړه دی پوره پلټنې وکړي. اخوا په دا هېواد کې میشت عیسایان وایي د داسې پیښو وروسته دوی ځانونه غیر محفوظه ګڼي. په دې اړه تفصیل راکوي فرخنده وزیر.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هغه کیس ته شفافه پلټنو حکم کړی چې پکې په یوې عیسوي ماشومې د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور لګول شوی دی. د ولسمشر ویاند ویلي دوی به چاته د اجازت ورنکړي د مذهب سپکاوی وکړي خو د دې مخه به هم نیسي. په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون څوک د چا خلاف په غلطه استعمال نکړي. د ولسمشر زرداري دا بیان په غربي نړۍ کې د هغه اندېښنو وروسته مخې ته راغلی چې پکې په پاکستان کې د میشت لګکیو لپاره د زغم او برداشت په نه لرلو خبرې شوې دي. نیلسن عظیم چې د عیسویانو د قومي اسمبلی غړی دی او د مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لري وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون زیاتره غلط استعمال کیږي او اکثره په داسې پیښو کې د ذاتی دښمنۍ له امله بې ګناه خلک نیول کیږي. نیلسن عظیم وایي
دا قانون د هغه چا خلاف نه استعمالیږي چې څوک د مذهب سپکاوی کوي خو د ډیرو خلاف بغیر د څه ثبوت ډیر په غیر منصفانه توګه استعمالیږي او څه اخلاقي جواز هم نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولینډ وایي دوی د ولسمشر زرداری د بیان هرکلی کوي او د پاکستان په حکومت زور راوړي چې نه یوازې د مذهبي لګکیو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار وکړي بلکې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم باید کار وشي. نیولینډ دا وویل دوی د دغه عیسوي جنۍ د کیس په اړه اندېښمن دي او هیله لري چې د پاکستان حکومت به شفافه پلټنې وکړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادی یا آل ماینارټیز الاینس ویاند شمون گل په اسلام آباد کې رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي خلک باید د قانون احترام وکړي.
کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا.
یو عیسائی هم د دې تصور نشي کولای چې د اسلام د پیغمبر او یا د قران پاک په شان کې د سپکاوی ټکی د استعمال کړي او یا په عملی ډول د داسې وکړي. خو خدای دې نکړي که داسې وشي او څوک ذهنی ناروغ وي نو د هغې لپاره قانون موجود دی او پکار ده چې د هغې سره سم کاروي وشي. خلکو ته نه دی پکار چې د قانون تیر شي.
AP خبری ایجنسی لیکي ځینې خلک داسې هم وایي د غجنۍ چیرم شانومیږي د اسلام آباد سره نږدې د مهر آبادی په سیمه کې د یوې غریب کورنۍ سره تعلق لري. دغه پاڼي د ګن نه راوړې وې او قرآني آیتونه پرې لیکل شوي وو چې هغې د پخلي لپاره سوځولي. د رمشا باره کې دا هم ویل کیږي دماغي حالت یې خراب دی او پر دې نوه خبر چې په دغه پاڼه آیتونه لیکل شوي وو. د قومي اسمبلی غړی نیلسن عظیم دا هم وایي د داسې پیښو وروسته اکثره دوی ځان غیر محفوظ ګڼي.
Yes, yes, of course. Such incidents make the community insecure.
او یقیناً چې داسې پیښو سره ټولنه غیر محفوظه کیږي. ګنې نور خو خلک دلته ډیر خوشاله دي. دوی د ملک خدمت کوي او د داسې پیښو سره نه یوازې د دوی ټولنه غیر محفوظه ګڼي، بلکې داسې پیښې ملک هم غیر محفوظه کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې بیا وایي د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثره په غلطه استعمالیږي او ډیر خلک یې د ذاتی دښمنو له امله د بدل اخیستلو په غرض استعمالوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته یو بل رپورټ پورو د افغانستان په اړه. په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بهرنوز پوځیانو حمله زیات شوې دي او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون جګپوړي امریکایان یې په دې اړه اندېښمن دي او د دې ستونزې د حل لپاره یې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه به د رایټرز خبري ایجنټس رپورټ د جان اکا الکوزینا وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو دوه اونیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د غړو لخوا لس امریکایي پوځیان وژل شوي او متحده ایالات باید د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره زیات کار وکړي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمپسي افغانستان ته تللی او دا مسله به له افغان چارواکو سره د هغه د خبرو د اجنډا په سر کې وي. جمهور رئیس اوباما چې د دوشنبه په سهار له جنرال ډیمپسي سره په امریکایي عسکرو باندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د حملو په اړه خبرې کړې وي، وایي دا مسله به له جمهور رئیس حامد کرزي سره مطرح کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ د افغان عسکرو لخوا په بهرنیو ځواکونو باندې د دې ډول حملو له امله زیات اندېښمن یو. په ائتلافي ځواکونو باندې دا حملې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د افغان پوځ لیکو ته جذب شوي دي. په روان کال کې تر اوسه د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیانو باندې 2 حملې شوي او د ائتلافي پوځیانو 40 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د وژل شوو نیمایي شمېر امریکایان دي. په حملو کې 6 افغانانو برخه اخیستې وه. په 2011 کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله 15 تنه ائتلافي عسکر وژل شوي ول چې 40 امریکایان ول. رویترز لیکي دا ډول حملې د افغان او ائتلافي ځواکونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسوي او دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه وځي. د اونۍ په سر کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د ټلیفون له لارې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کړې وې او دواړه سلا شوي ول چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د افغان پوځ لیکو ته د عسکرو په استخدام کې له پوره دقت څخه کار اخلي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډیمپسي په کابل کې د افغانستان د ملي پوځ د لوی درسیز شیر محمد کریمی سره وکتل او د افغان عسکرو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو په اړه خبرې وکړې. جنرال ډیمپسي وایي د مسلې په حل کې د افغانانو اراده څرګنده وه. دی وایي په تیرو وختونو کې به موږ په افغان چارواکو فشار اچاوه چې د پوځ له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو مخنیوي ته باید پام وکړي، خو کله چې له جنرال کریمی سره وکتل نوموړي پخپله د دې مسلې په اړه خبرې پیل کړې. ډیمپسي وایي زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دا مسله یوازې د امریکایانو لپاره مهمه نه ده، بلکې افغانانو ته هم د زیات اهمیت وړ ده. د رویترز په وینا د طالبانو مشر ملا عمر ادا کړی چې په افغان ځواکونو کې نفوذ کړی، خو د امریکا دفاع وزارت 13 ونې ویلي وو چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د حملو یوازې په سلو کې 11 د طالبانو په ملاتړ ترسره کیږي او په زیاتو مواردو کې دا حملې له شخصي کینو او نورو عواملو سره تړاو لري.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده او وایي چې د ناټو ځواکونو په وینا د دې حملو ډیره کمه برخه د طالبانو لخوا پلانېږي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې د میرستورو. لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې روانه میاشت کې لس امریکایي سرتیري چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو 15 غړي هم شامل وو په پوځي مرکزونو کې د افغان پولیسو سرتیرو او لسی کارکونکو لخوا وجل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د وجل شوي امریکایي عسکرو د کورنو ترڅنګ د دغه بریدونو نور هم بد اثر کیږي او د طالبانو لپاره د پروپاګاندا یو لاره پیدا کوي. ورځپاڼه د ناټو د بیان له خولې لیکي هر ورځ 15 لک سرتیري او پولیس خپل کار کوي او کچا دوی سره خبرې وکړي نو دوی به چې دوی د خلکو اعتماد او ملګرتیا پیدا کوي.
د افغانانو لخوا په ناټو ځواکونو د حملو ډیر وجوهات بیانیږي چې پکې ذهنی ناروغۍ، له جنګه ستړیوالی، شخصي رقابتونه او کلتوري فاصلې شامل دي. روزپاڼه د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد له خلیلي کې د هغوی جګړه کوونکي په پولیس، پوست او استخباراتو کې کار کوي او په دغو کې ځینې داسې دي چې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي، او هغه ځکه چې هغوی افغانان او مسلمانان دي او د مذهبي احساساتو پره د ملک کې د بهرنۍ قبضې نه د بچ کولو لپاره د خپل هیواد دفاع کوي. لاس انجلس د یو قبایلی مشر چې زوی اسدالله یې په پولیس کې کار کوي او په دې میاشت کې پرې په هلمند ولایت کې په بهرنو د بریدونو تور دی، له خلیلي کې د هغه د زوی د بهر ملکیانو سره ډېرې ښه اړیکې وې او هغې پر دو باور کوو. روزپاڼه لیکي ځینې څېړونکي ګمان کوي چې په بهرنو ځواکونو د بریدونو یو وجه د جنگ د مودې اوږدېدل هم دي چې یو لسم کال روان دی. د دغه څېړونکو په وینا د جنگ په لومړیو ورځو کې دا قسمه بریدونه ډېر کم وو.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال ریډیو کې
مزاحیه پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر منځو،
همدارنګه د مسافر حال، اختریزي مشاعري او د مشال د همکارانو سره گپ شپ هم اوریدلی شي.
د اختر په ورځو کې
مشال سره اوسئ.
د هند یو وتلی سوداګر ویلی چې په نيستي راتلونکو کې به د خپل کاروبار لمن پاکستان ته اوسوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو سوداګر یو لبل سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو ته لیواله دي، خو ویل کېږي چې د پاکستان حکومت لا هم په دغه لړ کې د پام وړ کومې اسانتیاوې نه دي رامنځته کړې. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د ادی گودریج په نوم د هند یو وتلی سوداګر پاکستان ته د خپل کاروبار د غځولو پلان لري. ورځپاڼې د نوموړي له خولې ویلي چې د کاروباري شرکت چې په 2011 کال کې 3.3 بلیون ډالر عواید لرل، د روان کال تر پای به پاکستان ته صادرات پیل کړي. گودریج زیاته کړې چې پاکستان د نفوسو د شمیر له پلوه د نړۍ شپږم غټ هیواد دی، ځکه نو ورسره تجارتي اړیکې لرل به یو مناسب اقدام وي. فاینانشل ټایمز د روان کال په اولنۍ شپورځو کې نوی ډیلی ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د سفر په یادولو سره لیکلي چې د اټومي وسلې لرونکو دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتېدل یو د پام وړ پرمختګ دی. ورځپاڼې دغه راز د پاکستان د یو ستر کاروباري میا محمد منشا خبره هم راغستې چې ویلي دي غواړي د خپل بانکي کاروبار لمن هند ته وغځوي. ورځپاڼه پر مخ وايي هند او پاکستان په دې وروستیو کې د ځینو قانوني مسلو په هوارولو سره د یو شمیر هندي مصنوعاتو پاکستان ته د صادرولو زمينه برابر کړه. که څه هم ویل شوي چې هندي سوداګرو ته لا هم په پاکستان کې د نیخ په نیغه پانګې چونې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو فاینانشل ټایمز د ښاغلي گودریج له کوله وایي چې د هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې دغه مشکل هم حل شي. د ورځپاڼې په لیکنه ادی گودریج چې د هندي صنعتکارانو د ټولنې مشر هم دی، په 13 میاشت کې له پاکستان سره د تجارتي اړیکو د پراخولو په هدف دغه هیواد ته د هندي سوداګرو یوه 40 کسیزه ډله بوتله. یاد برطانوي ورځپاڼې په عین وخت کې د یو بل هندي سوداګر راجیو کمار چې د دې هیواد د تجارت او صنعت د خونې یو فعال غړی دی خبره هم راغستې چې وایي د پولې دواړه خوا سوداګر لیواله دي چې یو د بل مارکیټونو ته د رسیدو لارې چارې ولټوي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي چې هندي حکومت پاکستانی سوداګرو ته په دغه هیواد کې د نیغ په نیغه پانګې چونې اجازه ورکړې، خو پاکستان لا په دغه لړ کې کوم مضبوط ګام نه دی اخیستی.
د هارون بچا رپورټ تاسو اوریدوم. د هند په اړه یو بل رپورټ اورو. د هند په ځینې برخو کې د 13 سمودې راهیسې د تشدد پیښې رامنځته شوې چې په اړه یې چارواکي وایي په خلکو کې دا نارامي د انټرنیټ او SMS د لارې هوارې شوې چې پکې پاکستان لاس لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه کړې چې مهم ټکی زموږ همکار داود خټک تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د هندوستان د کورنۍ چارو یو اعلی چارواکي په پاکستان غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې میشت ځینې عناصرو لخوا د موبایل پیغامونو او سوشل میډیا له لارې د هند په ځینې ریاستونو کې د ویرې د خپرولو په اړه پلټنې وکړي. د هند کورنۍ چارو د وزارت نه جاری شوی د یوې خبر پاڼې تر مخه د کورنۍ چارو وزیر سوشیل کمار د خپل پاکستانی هم منصب رحمان ملک سره په ټلیفون خبرې وکړي او له هغې وغوښتل چې په دې اړه له هندي چارواکو سره مرسته وکړي، خو بلخوا د هند IANS خبری ایجنسی د یو پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې هند ته په پاکستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو کورنیو مشکلاتو کابو موندل پکار دي. د نیویارک ټایمز په وینا 13 اونۍ د هند په ښارونو لکه بنګلور، چینایی او پونه کې تاسو خبرونه ګرځیدل چې په آسام ریاست کې د بنگالی مسلمانانو او ځایی بوډو فیملی ترمنځ د فساداتو خطر دی. په آسام کې لدی وړاندې په فساداتو کې لږ تر لږه اته او یا خلک وژل شوي وو او تر 1400 زیات کورونه سوځل شوي وو. په آسام کې د جولای په میاشت کې دغه فسادات شروع شوي وو او د اګست په اولنۍ ورځو کې ډیر سخت شول. په ممبئی کې دغسې د مسلمانانو یو احتجاج د اخوډه برنګ واخیست او دغسې د پونه په ښار کې میشت په کډوالو کارکونکو کې نا آرامي خوره شوه. له دې وروسته په موبایل ټلیفونونو داسې پیغامونه خوره شول چې مسلمانان په کډوالو کارکونکو او زده کوونکو حمله کول غواړي او دغسې په زرګونو خلک له دغه ښاره ووتل. ورسپاڼه لیکي د اتوار تر ورځې پورې حالات لږ سره سم شول او د پونه تر څنګ د بنګلور ښار نه چې کوم په زرګونو خلک وتلي ول هغوی خپل ځایونو ته ستانه شول. ورسپاڼه د بنګلور ښار د ډیپټي کمشنر د خلیلی کی چې په خلکو کې نه آرامي خوره شوی خو دې زیاتوی لخر د خلکو د وتلو سلسله اوس ودریدلې ده.
د هند پاړه ریپورت تاسو د داود خټک نه اوریده. اوس به د شام پاړه یو ریپورت ورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړي چې کله کیمیاوي وسلو کار واخلي یا غوځي پر ځای کړي نو د شام د کړکیچ په وړاندې به د امریکا دریز بدل شي. هغه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوي استاسي ویلي چې د ده په باور په شام کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. په عین حال کې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت هم له کومې نتیجې پرته د تېرې یک شنبې پر ورځ پای ته رسېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د نوري اس نوري ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال یا ځای پر ځای کول به په دې اړه چې متحده ایالات باید د کړکیچ په وړاندې څه ډول اقدام وکړي لیدلوری بدل کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه هغه په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې امر نه دی ورکړی خو اسد او په جګړه کې ښکېلو نورو لوبغاړو ته خبرداری ورکوي چې د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د زغملو وړ نه وي یا هغه به سره کرښه وانګېرل شي په اساس خایدای په دغه کړکیچ کې د مداخله په اړه خپل فکر بدل کړي. دا به ډیر عواقب ولري که موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو. سوریا تیره میاشت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې دا هیواد کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې لري او د بهرنۍ پوځي مداخلې په صورت کې ښایي له دغو وسلو کار واخلي. ګمان کېږي چې د اسد رژیم هغه ډول کیمیاوي وسلې لري چې صدام حسین په 1980 لسیزه کې د ایران او د کردانو پر ضد کارولې وې. اوباما وویل دغسې وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به په سیمه کې کړکیچ نور هم پراخ کړي. دا هغه مسله نه ده چې یوازې په سوریه پورې مربوطه وي بلکې دا په سیمه کې د اسرائیل په ګډون زموږ د نږدې متحدینو د اندېښنې وړ موضوع ده. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. موږ باید داسې یو وضعیت ونه لرو چې کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلې د غلطو کسانو لاسته پرېوځي. لویدیځو هیوادونو او اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د سوریې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوي استازي لختر ابراهیمي پرون له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې دی اوس په دې موقف کې نه دی چې ووایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید قدرت پرېږدي، خو ابراهیمي وویل دی دې ته ژمن دی چې د دغه کړکیچ لپاره یوه حل لاره ولټوي. ابراهیمی چې تیره اونۍ د سوریې لپاره د نړیوال استازي کوفی انان له استعفا وروسته دغه ماموریت ورلغاړه شوی، د تیر یک شنبې په ورځ وویل چې د ده په باور په سوریه کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. ابراهیمی د فرانسې له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د یوه کړکیچ تر ټولو ناوړه حالت کورنۍ جګړه ده چې د ده په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده. ډیر خلک وایي چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هیواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي او دا اسانه کار نه دی. دمشق پرون د ابراهیمی دغه څرګندونې وغندلې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې خبره له حقیقت لرې ده او دغسې څرګندونې یوازې د دسیسه جوړونکو کار دی. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې ابراهیمی غواړي چې ماموریت بریالی شي او د سوریې حکومت ورسره همکاري وکړي نو باید له هغه چوکاټه ونه وځي چې سوریې منظور کړی دی. براهیمی په داسې حال کې د سوریې د کړکېچ لپاره د نړیوال استازي په توګه کار پیلوي چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تېره اپریل میاشت کې د هیواد ته د 300 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه کړې وه چې د سوریې لپاره د مخکېني نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقرهیي پلان پر تطبیق چې د جګړې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه څارنه وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پرون هم د سوریې د شمالي او جنوبي ښارونو حلب او درعا او دغه راز د دمشق د ځینو برخو په ګډون د دې هیواد په مختلفو برخو کې جګړې روانې وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په سوریه کې د شخړو له پیل راهیسې چې یو نیم کال تریوزي له 3000 زیات کسان وژل شوي، 1,70,000 کسان له سوریه تښتېدلي او په سوریه کې دننه هم 2.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ماسیګری 5:30 بجې شوې دي، نو د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
پاکستانی طالبانو پاکستان په واسطه خبرداري ورکړه چې په کابلی سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړل، نو د ځان وژونکو یو ډله یې همدې لپاره روزلې ده چې پر پوز بریدونه وکړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادي ویلي هیڅ کوم عیسائی د دې تصور نشي کولی چې د اسلام د رسول او یا د قرآن پاک په شان کې سپکاوی وکړي. په افغانستان کې د امریکا په بګرام هوایي مرکز راکټي بریج شو چې په کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي د استعمال لاندې الوتکې ته هم نقصان رسېدلی. ډیمسي ته په دې کې هیڅ نقصان نه دی رسېدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا د نیټو ځواکونو د وژنې په اړه ژور اندېښنه څرګند کړې. او د ګل فورز د ترکی په غازی انتاب کې شوی به میبرید کې د وژل شو شمیر لک تر لګر نه هدا رسېدلې دی او شاوخوا اویا کسان جوبل دي.
د اسرائیل لممن نلند خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو تاسو پام را ګرځوم. یو بل ریپورت اړخته کریسچن ساينس مانیټر وسپانی په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د لارو بیرته پرانستلو په پاکستان کې تور بازار یا غیر قانوني کاروباریان خوشاله کړی دي. ریپورت لیکي د نیټو لپاره د سامان وړن کې د لارو تړل کېدو هغه په زرګونه کسان په مالی توګه ځپلی وو چې کاروبار یې په تور بازار پورې تړلې دي. زموږ همکار بریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر لیکي له کراچۍ تر پېښوره او له کوټې تر قبایلي سیمو د پاکستان تور بازار یا غیر قانوني کاروبار له هغو توکو ډک دی چې په امریکا کې جوړیږي. ریپورت لیکي په تیر میاشت کې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارو بیا پرانستل کېدو نه یوازې د پاکستان او امریکا ترمنځ موجود ډیپلوماتیک تاوتریخوالی یو څه راټیټ کړ، بلکې د پاکستان تور بازار ته هم ګټه ورسوله. چې کله پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې وتړلې، نو هغه په زرګونه خلک په مالی توګه له ستونزو سره مخامخ شو چې آمدنی له دې سامان وړنې سره تړلې وو. په کوټه کې د کاکا په نامه د وسلې یو کاروباري ورسپانې ته ویلي دوی اوس په دې لګیا دي چې خپل پټه په درېدلې کاروبار بیا پیل کړي. هغه ویلي په دې موده کې چې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې تړلې وي، نو د امریکا جوړ کړو پوځي توکو قیمتونو دومره پورته شوي وو چې اخستلې بيخي ګران وو. ورسپانه د کاکا له خلیل کې چې پر دوی بیا شی ورځ راغلي دي ځکه چې پاکستان او امریکا د دې لارو د پرانستلو لپاره له یو بل سره تړون لاسلیک کړی دی. ورسپانه د پاکستان په کراچۍ کې د میشت اقتصاد پو شاهد حسن صدیقی له خلیل کې چې د پاکستان د اقتصاد تر 50% زیاته برخه پر تور بازار یعنی هغه کاروبار تکیه کوي چې په غیر قانوني توګه کیږي. ورسپانه د استخباراتي سرچینو له خلیل کې چې په پاکستان کې د ترلاسه کېدونکو امریکایي وسلو له 80 تر 85% له افغانستان څخه پاکستان ته وړل کیږي او پاتې 25% ځایي وسلوال خرڅوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د نیټو لپاره پر سامان وړونکو ټینکرو بریدونه هم د پاکستان په تور بازار کې مهم رول لوبوي. ورسپانه د امنیتي شنونکو له خولې لیکي چې په ډیرو پیښو کې د دې ټینکرو ځینې کارکونکي او وسلوال یو له بل سره شې اړیکې لري. په کراچۍ کې میشت یو امنیتي شنونکي ورسپانه ته ویلي چې وسلوال د دې ټینکرو تر سوځولو وړاندې له هغوی څخه وسلې باسي او غیر پوځي توکي بیا د ټینکرو د کارکونکو لپاره پرېږدي کوم چې دوی بیا په تور بازار کې پلوري. مقاله لیکي له امریکایي بوټانو نیولې بیا تر امریکایي سګریټو پورې هر څه د کراچۍ د جنوبي سیمې په مشهور مارکیټ لایټ هاوس کې په اسانه ترلاسه کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس به په سوابه کې د کرکټ د میدان حال وورو اولته د کرکټ د لوبغاړو د ستونزو او غوښتنو په اړه به هم وورو. زموږ خبریال اسرار تل په سوابه کې ځینې لوبغاړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی، نو راځي چې وویرو.
په سوابه ضلع کې جوړه یاسر شاه کرکټ اکیډمي د زلمو لوبغاړو د تربیت لپاره د بنیادي اسانو څخه محرومه ده. دا وخت په اکیډمي کې د سوابه درې کرکټ کلبونه شامل دي چې وخت په وخت د مقامي مقابلو بندوبست کوي. د اکیډمي د ستونزو په اړه راته د سوابه یو تن لوبغاړی وایي.
زما عدنان نوم دی او ضلع سوابه کې شاه منصور اوسېدن کې زموږ په ټیم کې ضلع سوابه پنجپیر او شاه منصور او نمانیرا ټوډیری دا زموږ په اکیډمي کې شامل دي. نوم زمون یاسر شاه اکیډمی مسئلے خو ډیر دي، خو اکیډمی کې زمون بجلی نشته.
د یاسر شاه کرکټ اکیډمی سوابای کوچ مشال ریډیو ته وی چې باید پاکستان کرکټ بورډ د دوی بنیادی مسئلے هواری کړی.
زما نوم تجمل خان نه ډیسټریکټ سوابای یاسر شاه کرکټ اکیډمی شاه منصور کوچ. مونږ ته مسئلے خو ډیر زیات دي چې اکیډمی خو به چې مونږ سٹارټ کړو زمون گراوند کې داسې حالات چې هغه ډیر زیات خراب وماته، خو هغه باوجود ما ډیر محنت کو زمون ملګری ما سره هغه گراوند مونږ سیټ کو په خپل ترو باندې لکه مونږ سره روپئے.
د پیښور پونتون د کرکټ کوچ علی شاه مشال ریډیو ته وی چې د سوابه کرکټ اکیډمي په صوبایي کچ خ نوم لري او لوبغاړي د خ صلاحیتونو مالکان باید پاکستان کرکټ بورډ اکیډمي ته رجستریشن ورکړي.
ډیر خوشاله شوم چې ما کلا دی اکیډمي وزټ وکړ. بشک چې دي سره هغه سہولتونه نشته چې کم په کار دي، خو بیا هم د ډیر خې اکیډمي د ډیر خې طریقې سره دی ارګنایز کړی ده. الکان پکې بخپل مهنت کوي. دي سره رولر نشته، دي سره کور نشته. د سوابه کرکټ چې دی نن سبا په صوبه کې د ټولو نه خروان دی. د اکیډمي د رجستریشن خبرونه پکار دي چې دا اوشي.
د یاسر شاه کرکټ اکیډمي د لوبغاړو مشکلات او د رجستریشن په اړه مو د پاکستان کرکټ بورډ ایبټ آباد څنګه د رئیس امیر نواب نو پوښتل. نو دوی وی
اکیډمي د رجستریشن بالکل پروسس نه پاکستان کې به وسره او اکیډمي د خلکو لوکل خل یو طریقې کاری او هغه نه پی سی بي کرکټ نه شو کې نو ولا د بل څه ور کوي. اکیډمي د هر چا څنګه
لوبغاړو په وینا غوښتنه باید پاکستان کرکټ بورډ دوی ته په رجستریشن او نور بنیادی اسانو ورکولو د دې صلاحیتونه د بیکار کېدو نه بچ کی. اسرار تل مشال ریډیو سوابی.
د اسرار تل رپورټ تاسو ورې ده. اوس به یو بل رپورټ ورو. د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د پارکونو د نشوالي لبجې اختر بې مزه وو او د سیل لپاره نورو سیمو ته پتګ مجبوروي. دا چې دا خلک نور څه غوښتنې لري او رو په دې رپورټ کې
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې خلک وایي چې دلته د پارکونو او ساتیري ځایونو د نشټوالي لامل اخترونه په خاتوګه نشي منځلې. د دغې سیمې ځوانان وایي چې دوی د اختر په محل د سیل او ساتیري د لپاره اوس په خور اسلام آباد، مری، سوات او داسې نور سیمو ته ځي، خو هر تن دې ځایونو ته د تګ وس نه لري او زیاتره خلک په خپل سیمو کې اختر تیرول خوښوي. په دې حق لباندې د لوړګي سیمې یو ځوان زده کوونکی اجاز الحق مشال ریډیو ته وای
دلندی کوتل کالج سیکنډ ایئر سټوډنټ ما او زمونږ چیو سپینځه ملګری یو مونږ تور د پاره اسلام آباد ته زمونږ سره دلندی کوتل کې هیڅ قسم یو قسم پارک نشته او نه داسې خاصه تفریح ځای نشته، نه ګراوند نشته، نه سوینګ پول شته. حکومت لا کار دی چې مونږ سره یو پارک جوړ کړي، بل داسې خاصه ځای نه جوړ کړي چې مونږ وړرا ولول او په خپل باندې ولرا شو تفریح لپاره چې مونږ زړه خوشاله شي.
په لوړ سیمه کې د پارکونو او سیل ځایونو د نشټوالي پاړه باندې یو بل تن خانودین وای
عمر خاورو کې ماشومان لوبي کوي، کرکټ کوي، کې فوټبال. ورا اختر خو داسې تیر شو لکه عام کلیواله علاقو کې چاکوم تیرې خلکو باندې، ځکه چې نه پارک شپ کې نچر تدا سی نور سہولت نشتا زمتا خلو کورونو کې تیر اور
او د دغه سیمه یو بل ځوان نجیب خان چې خپل ملګرو سره په چکر روان دی په دې حق لا وای
مو پینځه شپه کا سه دوه درې ډالې نور دی واګه زی وس لوی شین مال چکر لا دلته خو بس چکر ما کړ سہولت نشته مخې با سایکل مای کړی وی پروګرامونه لاغه بو وسغان ختم شو بس مو خو بس بارکونه مارکونه یا بل سه سہولت سره ته جوړ شي
د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د پارکونو ساتيري ځایونو د نشټوالي په حق لمو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان افریدی سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې مونږ لډیر مودینه په دې هڅه کې یو چې دلته د ځوانانو پام مثبت کارونو په طرف راوګرځو او پولیټیکل انتظامیه د دغه سیمه د ځوانانو لپاره د لوبو د یو میدان جوړولو پلان هم لري
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اس با یو بل رپورٹ ہو رو دا اختر پاڑا دار چا خوخوی چی اختر دا خپلو کور والو او یارانو او ملگرو سرے پا کور کلی کی تیر کی خباسی دا سے خلقمشتا چی دا رزق غم کی دوم را گرفتارا وی چی نشی کولی اختر خپلو کلو تا یوسی او دا خوشالے پا مکا باندی خپلو خپلوانو سرے ملاوشی دا سی یوش میر خلق اسلام آباد کی هم دی چی اختر کی خپلو کورونو تا نشی تلی او دا سڑک غاړه د دیاړې مزدورې په تکل کې ناشتي په دې حقلا زمونږ خبريال ریاض موساخیل یو ریپورت تیار کړی دی نو راځي چې وویرو
اسلام آباد چې ورته د پاکستان زړه وای او دلته د شتمنو او لویو خلکو هیڅ کمی نشته او هر وخت پکې د رڼاګانو زور او د گاډو شور دومره وی چې انسان ته پکې د شپې او ورځې فرق نه معلومیږي خود اختر روز شپو کې دا آباد خار دا سه شال شي لکه چې څوک په ادیره راغلی وي خود دې هر څه باوجود درناګانو په دې خار کې یو شمیر غریب او بې وزله خلک د رزق په لټون کې بوخت وي او هغه وخت د دوی لپاره د خوشاله زیری وي کله چې د هر یوې خوانه دوی ته د دیاړې مزدورې سه اشاره تر لاسه شي د خپلې کورنۍ زلان راتلون کې او د رزق غم د دې مزدورانو نه د اختر خوشاله او د بچو خنداګانې جړاګانې هېرې کړې دي نو ځکه خو نن د اختر په دې موقع هم دا خواریکخ او مزدورکارا د اسلام آباد په سړکونو د مزدورې په اثر ناستي علمزیب چې د یار حسین ډاګې سره تعلق لري هم په هغه مزدورانو کې دی څوک چې د اختر په موقع هم د مزدورۍ په تکل کې سرګردانه دي دی وای
دا ګندرې بل چې کار کو بسینو کو دای کو ټول پول کو یو را بس مونږ هغه د الله په سره به راغلی او کړي چې نو غریبي هم وای کدل تم لشل په او غټل خرچونه زیات پاره باندې چې نو وخت نه پات او ګرانو خود دې او مهنت وکې نو خود دې نو ارته چې پیسې هو د بل جن په اسان نيست دي
دغه شان یو بل تعلیم یافته زلمی امیر ډیر په سوخت وې چې ترسو د ملک نه د سفارش کلچر نوی ختم شوی تر هغه ډیره ګرانه ده چې دوی تبا په خپل قابلیت سنوکری ملوشي
مونږ بس را داویل غواړو کنه چې د کم سړی پر کم حق ته غته را خپل حق ملوشي بس
پیسې سړی سره نه نو سره لړشي کلی ته سړی سره 70 روپے دې پرتی اختر خپل خوشاله تیر کې او نو مونږ پیسې نه نو سره تلو
عبدالرحمن چې اسلام آباد کې د یو پرایویټ سکیورټی کمپنی ملازم دی وای چې اختر خوسه دوی خو په میاشتو میاشتو دلته یې ساروي
زه مجبورې راغلی او چټي مټم نه کړی بچان مشته دی ودا مې کړه د ودونه مې دوا دی ټلیفون مې رپتا کو نو رو څا غنښت زری زړه خو مخه کې هغه رته وای جره شو دلته کې مجبورې د پیسو د مجبورې نشو دي 15 شپه کې مشته پاس یا څلور ورځ ته یا 15 ورځ
د مانسيري سره تعلق لرون کې عبدالخالق وای چې هغه خو هړو دا غم غوس کړي دی چې هر میاش او هر اختر کلی ته لاړ شي
دا ودا سودی غم نه زو د دې پته یو ما بچی در دے دوری کلا ملاوی نہیں کلا نہ ملاوی تم ہو پاس دے گی ہو خدا گئی کار ہو ڈر گران نہ ہو خدا پاس گئی
اوہان وائی چھ دا پختنو بدمرغی قدرتی افتونا او د ترهګرې چپې پخپل زې ولې د دوی فطرت او ګران کارتا غاړه ورکول هم د پښتنو د خواره مزدورې یو ثواب دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په اسلام آباد کې د مزدورانو د اختر په اړه تاسو ورېدو، اوس په بلوچستان کې د اندوانو د اختر په اړه وورو. په بلوچستان کې اندوان هم له پښتنو سره یو شان په پوره شوق او مینه د اختر خوشحالي لمانځي. دغه اندوان وایي اختر هم د نورو مذهبي خوشحالیو په شان د امن، محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي، ځکه دوی په پوره اهتمام سره لمانځي. نیاز موساخیل په ریپورت لري.
د بلوچستان ضلع زیارت اوسیدونکي یو هندو کورلال وای دوی له پیړیو پیړیو له پښتنو سره په یو سیمه کې ژوند تیروي، ځکه د نورو خوشحالیو ترڅنګ د اختر خوشحالی هم په شریک وي.
سکه مزمج رسم رواج دی په غی حساب باندې منابو کپڑے غړکو سر بیا سدی آتش بازی سی حساب کتاب سی مثال دا میټایان مژغه وشو له خیره د خوشنن غم د غدی بیا غل خرچی مرک چي ورکو مثال دا سی دی ورکو دا تیس مسلمانان مثال رازی د غ وردا مثال دا عید مجزو مثال مسلمانان سره سر عید مبارکی ورکو میټایان ورکو واخو خرو غړ په غړ ورزو.
یو بل هندو بیا وای سیما د ناامنۍ تر اغیز لاندې ده، ګڼې اختر بلا نور هم خوند کولی.
زما نوم بشم کمار دی، زه اختر منم، مطلب زه خوشی کوم، مطلب کالی مالی جوړم، هغه مطلب ګرد مطلب ټول مندر کې جمعوم کہ با مٹھائی مٹھائی تقسیم کوم، بس دا عزما خوشی دے کہ بھائی کم اختر دے کہ غٹ اختر دے کہ غٹ خوشی کوم، کچھ نہیں دی کچھ نہیں خوشی دی، بس دا حالات کاروبار نستا، حالات ہم خراب دی، ملک حالات صحیح سو بیا خوشی مطلب خوند کئی.
کور لال مختوای دوی توپیر نہ کوي ک دیوالی ولمانزی او ک اختر، ولی چی د دواړو یو پیغام دی.
اختر او دیوالی سدی دوار خو سردا سدی د امن او د خیر او پیغام دی. اختر غ خوم دا پیغام دی سی امن دی او خیر دی. مذهبی پیسا د از موږ اخت دیوالی او اولی و غیره سی بی غند امن او د خیر او پیغام دی.
یو بل هندو دلیپ کومار د کوشنی اختر په دغه مبارکه موقع خپل یو پیغام له مشال ریډیو سره سپداسي ژبه شریکوي.
زما پیغام خو دا دی ک هر څوک را الله تعالی را پیدا کیږي، نو دا خو بم بم دماکان دی خو مردم زاری دی، دا خو هر سوکرا مالا یو خبر کیجی کہ دا مکھوا، دا خو اللہ تعالی نہ دو بیلی، دا خو گناہ دی.
یہ عید کا تیوہار ہے، خوشیوں کا ہے تیوہار.
هندوان وای د اختر په ګډون د مسلمانانو او پښتنو په بیلابیلو خوشحالیو کې ګډون کول نه یوازې د دوی انساني او اخلاقي فریضه ده، بلکې دا د دوی سیمایز دودو کلتور هم دی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ورې اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده نن د اختر دویم ورځ ده، نو اکثره چې کله هم اختر وي نو په ډیرو ځایونو کې مختلفې میلې لګي، بازارونه لګي. خو په شبقدر کې د اختر په میلو د قانوني دفې لاندې پابندي لګول شوې ده. دا چې ځایي ولس، دکانداران او پولیس په دې اړه باندې څه وایي او په دې رپورټ کې.
په شبقدر او خوشا سیمو کې د اختر په میلو د 400 ضلعي رابطه افیسر د قانوني دفې یو سلسلور سلویغ دلاندې پابندي لګولې ده، او دا ځکه په سیمه کې د امنیت وزاخانه ده او د پولیسو په وینا داسې ښکارېده چې د اختر میلې د ترهګرۍ ښکار شوی وي. د میلو په پابندۍ ځایي ولس او دکاندارانو خفګان څرګند کړی، او هغه څنګه اقبال خان چې د حجیزۍ شبقدر اوسیدونکی دی وی ویل:
مخکې ماشوم مدد ته براتلم، اکثر براتلم، د مومندو د باجوړو دعاوه شو، دې ټولو نه به خلک راتلل، ګیدرنګ به شو، نه پکې به جګړه وه، نه به پیسفلی به خلک راتلل، خوشحالۍ سره به میلو شو. اوس ډېر افسوس سره زه نن په دې پارک کې ولاړ یم، ګیدرنګ وه، هغه نشته دی. دفعه 144 لګولې دی، اگر چې ښه اقدام به کار راو چې دې ته سیکیورټی پرووایډ شوی وي.
یو دکاندار چې شربتونه خرڅوي او وایي هغه د اختر میلې له د ماشومانو د لوبو سامانونه راوړي ول، ولې هغه ترې پولیس مات هم کړل او سترې د پولیسو په چاپو کې بې درکه شول.
نو موږ دا ویو چې کم سے کم موږ ته یو هفته مخکې خوریدې اطلاع شوې
چې به یاد روجې په سر باندې موږ ته اطلاع شوې چې تاسو به د میلو دپاره بالکل لا مارکیټ به بندي او تاسو به بالکل نه به مارکیټ کولا وخی نه به دلته چې دی سوداګانې خرڅوئ نو موږ به سوداګانې نه راوړلې نو دوی خو موږ ته د اختر په شپه باندې ویلې د اختر په شپه باندې بیا موږ نه څوک واپس سوداګانې اخیستلې
یو بل دوکاندار چې بنګړې ګومنځې او داسې نور سامانونه یې خرڅول وی ویل هغه پر ځای د دې چې د اختر په دې میلو کې پیسې ګټلې وې تاوان یې وشو
په بله ورځ هم راوړل او پرون هم چې راووتلو پولیس راغلل او بس مالونه یې مړل او هغه کولې ماړولې ما او ټیلو رېډیو والې واړول لکه موږ ورته دا هم ویلې چې ردي موږ دې باندې کری ورکو کالو سر جمی کې به کباړ لګاو جمی کې دکانونه دی ویل نه به لګاوي او دکان کې ویل دانه نه ولګي دا په 144 لګاولې دا دې کې بوړه تاسو به گرفتارې کې دلته به کباب واله نم کړیاړه ولا دار سواله نه به کړیاړه ولا
لدی ورستو مو ته شبقدر سرکل ډیپټي سپرنټندنټ پولیس ظاهر شاه سره خبرې وکړې نو هغه مشال رړیو ته وویل
موږ به دې باندې ریکوست کړو پر ډیسکیوس به ډیسکیوس ته چیرې دلته دې ملې ملې باندې پابندي وي شور شو دې کې شوش ګړډو شو کړو چې څومره ملې دې ځکه چې دې کې موږ سره دا خطرات شته خدای موږ سره بم بلاست نه شي به په کې سپیشلی په اورډر کې دې چې سپیشلی شفادر نو موږ دې دا روکتام نه پاره دا څه جوړې نه کولې وا
او ظاهر شاه نه مو پختل بیا ممکن نه و چې پولیس ملو کې سکیورټي زیاته کړې و
او دا یو اوپن ایریا دی او دا ته مطلب دا دنیا دوست ماده مخبره کی مرسل په مخبره ده دا شان دي د مټه مخبره ده فعالی کی ده پروګرام نه ده چې دلته اجزو کی دا ده هغه دي تر پوره د کوم څه ډول سکیورټی کوم نه راشي نو نه پرچې تر دا مشه
د ظاهر شاه په وینا هر څوک ولز د تفرینا محروم شوی دي خو قانوني ګام هم د دې ولز د حفاظت لپاره واخستل شو
تاسو د اختر په موقعه د شبقدر د خلکو شکایتونه واوریدل او اوریدونکو ویل کیږي چې اختر د ماشومانو وي خو که د ماشومانو د خپل کلي نه لرې په بل ښار کې وي او اختر پرې راشي نو دوی څنګه اختر لمانځي په دې اړه باندې اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی
که څه هم اختر د خوشحالو زیری دی او د دې د نوم سره یو شمیر خوشحالۍ تړلې دي خو اخترونو ته تر ټولو زیات ماشومان خوشحالیږي چې د مشرانو نه د اختر پیسې یعنی عیدی واخلي نوې جامې واغوندي نوې پیزار پخپو کړي او میلو ته لاړ شي او په ټالونو باندې چغونو او زنګوګانو کې وزنګي همدغه د ماشومانو تر ټولو لوی خوشحالي وي خو دا هر څه اهل ممکن وي چې ماشومان د ښارونو په ځای په کلو کې اخترونه تیروي خو کوم ماشومان چې د کلو بهر په ښاریو کې د پل پلارانو د نوکریو په وجه اخترونه تیروي د هغوی سه احساسات او سه کیفیت وی کله چې د لړکی مشال ریډیو اسلام آباد کې د اوسیدونکو وی ماشوم جنې اکرانه پوښتل نو هغه وویل چې زمونږ لپاره د اسلام آباد کلی دی ځکه چې زمونږ ټول خوشحالي هم د دې اسلام آباد سره تړلې دي او دلته به مونږ خپل اختر خپ خوشاله تیروو دا وایي
ما پلار دلته اسلام آباد کې کار کوي غزاکه کلی تلا نه رچی زم ما پلار دلته کار کوي دلته خوشاله یو نوی جامع گانه ما اوستی اختر ده خوشحاله یو پاکی اختر انگه اوست و یا و خوره رو جم و خوری انگه طور ما گرز گرز را گرز و خوشحاله یو
یو بلا ماشومه چی مشال نمیگی دا وایی چی اسلام آباد که زما دا پلار دیوتی دا نوزک دلتا اختر تیروو دی زیاده کلا
منگه جامع پیزار بنگلی ارسم اغستی دی خو اختر و دلتا که تیرو نا زما رو بابا دیوتی دلتا که دیگنا اختر نفس بیازو
یو دری کلن ماشوم چی محمد ریحان نمیده مشال دی ریډیو ته د اختر د خوشحالو په بابلا په خپل ته تجربه صدا سي وایي
اتن د انا څه پلان راځي چې ولې جامې متا یې نه انا لونی انا لونی د دین په ځان یې ما جامې میا دوتي انا پلان ان اتن مبانا پیسې لاتلې ما د نه دی پیسې دی
یو بل ماشوم امیر حمزه مشال ریډیو ته ویل چې مال پلار پیسې راکړي دي او زبا چکر هم لګوم خپل غریبانو ملګرو با هم د خوراک شیان اخلم ته وای
مال خپل دغه ساغه سیدوسم زستم خوشاله یم ګاله چشمی اس شکل پالیا ته بم جو پسم جته بم جو ما سره سم دی پی سی دی جو ما قریبانا نو په ملګانو ملګلو لمبم
د دې ما شومانو د پلارانو د وینا سره سم چې د دې مجبوری چې تر د خپل کلو نه بهر تیروي غنینو اخترونه خو د خپل خپل وانو سرا فن کوي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
اسلام آباد په دغه سي د پاکستان په نورو برخو کې د اختر پاړه ریپورت تاسو ورېدل. اوس به د خوست کې د اختر پاړه یو ریپورت ورو. په خوست کې د امن فضا د دې سبب شوی چې په اوسني اختر کې د خلکو ګڼه هم زیاته شوې ده. په ګڼ شمېر کې خلک د اختر مبارکو لپاره د دوستانو او ملګرو کورونو ته ورسي. دغه سي میلې هم لګول شوې دي او ځینو سیمو کې اتړونه او نورې دودیزې لوبې هم روانې دي. په دې اړه باندې پام وکړې د نجیب الله الوخیل ریپورت ته.
په خوست کې سګنۍ کوچنی اختر له امن ډک دی. خلک د عید مبارکۍ لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کورونو ته ورځي. په ځینو ځایونو کې ګڼ خلک په میله ځایونو کې لیدل کېږي او له خلکو سره یو ډول د خوشحالۍ احساس موجود دی. هغه څه چې د اختر په دې ورځو کې د کتونکو پام ځان ته راګرځوي، د لرو او اطرافي سیمو څخه ښار ته د سلګونو ځوانانو راتګ دی چې بیا له ښاره بېلابېلو سیمو کې میله ځایونو او زیارتونو ته ورځي. د سګنۍ کوچنی اختر په اړه دو تنو خپل نظرونه په دې توګه له مشال راډیو سره شریک کړل.
تازه سوخو ګل فرهاد، دا سګنۍ اختر چې کوچنی اختر ډېر زبردست و، ډېر خو د امن په لحاظ د تور اخترونو په نسبت دا اختر ډېر علي و، ډېر زبردست و، ډېر د امن ډاک اختر و. لمنځنه د اختر خو مونږ ادیرو ته څو عیدګي ته لوړو. عیدګي ته جنه بعد مونږ ټول اخترونه ټوله قبیله خطک مشترک اخترونه لرو چې واورځي ووي بلوز بلوي. اولنۍ اختر مونږ ادم وکړو مبارکۍ ته، دیارون دوستونو ته مبارکۍ ته بیرغلو. دا خري وجنه دي، خري ویتونه مونږ ته پوتې دي پلرون نکونه.
کرمت خان خپلواک د سمفي اتحادي رئیسو سخکلا کوچنی اختر چې دا خو خو هغه ډول اخترونه چې مخکې بلمنځه کېدل په هغه ډول هم نه مخکې به اترنونه هغه جنګول به ملي به وي. خلکو اوس
اخترونه بې خوند کړي. د نامې له کبله د خلکو په منځ کې یو ډول ویره او ذهني فشارونه دي چې د ځان د خوندیتوب په هیله چندان تاریخي او مذهبي مراسم لمانځنې ته زړه نه ښه کوي. خو سږکال په ښار او اطرافو کې د خلکو او ځوانانو په منځ کې جوش او خروش پیدا شوی او په نسبي امن ډاډمن شوي دي.
زه عبدالولي واحد زایم او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. الحمدلله سخت کال اختر په خوست کې ډیر ښه اختر دی او امنیتي وضعیت هم ښه دی. امنیتي قواوې په هر ځای کې موجود دي او موږ په ازادانه ډول سره کولی شو چې د دوستانو او خپلوانو کره تګ او راتګ وکړو. دوستانو ته ورغلو او خپلوانو سره مو عید مبارکي وکړله. هغه کسان چې ډیر وخت نه و لیدلي ومو لیدل او دا اختر زموږ لپاره ډیر ګیشي بیبي. اوس هم ډیر ملګری سره راغون شوی او په دوستانو باندې ګرځو او غرمه مو ان شاء الله بیرته بیا په یو ځای باندې سره ټاکلې ده.
فلمی اداکار او ممثل رحمت الله خوستی مشال رادیو سره په خبرو کې د سګنی اختر للمانځنې څخه خوښ دی او وایي چې نه یوازې د دې اختر ګڼه ګوڼه زیاته ده او خلک اختر لمانځي، بلکې ترڅنګ یو ځل بیا په میله ځایونو کې اتڼونه او ملي همدارنګه یو شمېر دودیزې لوبې پیل شوي دي.
خوست کې اختر په خو شمدارو مراسمو سره تجلیل شو، ولمنځل شو او ولمنځل کېږي. روژام په خیر سره تېره شوه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د رب العزت په دربار کې سوال کوم چې روژه یې قبوله، عبادتونه یې قبول کړي او وروسته له هغې ټولو اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. نو کوچنی اختر دی، کوچنی اختر کې ټول د ولسوالیو څخه پوجو پوجو په موټرو موټرو خلک ولسونه راغلل. عید اختر لمونځونه یې وکړل، په خپلو کې غېږې سره بدلې کړې، عید مبارکۍ سره وکړې. د هغې وروسته څوک چې د کورونو سره تل، دلته خو رواج دی چې یو کور کې ډوډۍ پخېږي، بیا د کلیوال ټول ورځي همغه کور کې ډوډۍ خوري او موږ په اوله ورځ په اختر په مو یخنې وریجې زیړ غوړي او کورتو مستي وي. نو دوستان یو بل کورونو ته لاړل. د هغې وروسته ځوانان پورته شول، په ډېرو کلو بنډو کې اتڼونه و، میلې وې، سندرې وې، موسیقۍ وې. همدارډول ځوانان هګۍ ګول هم نه هیروي، هغه هم جنګوي.
یاد دی چې په ورسته 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اختر منځل لپاره مخکې مخکې یو شمیر فرهنګي برنامه تر سره کیږي او اوس یو شمیر بنسټونه په دې فکر کې وي چې د اختر د منځل په تعقیب به یو شمیر لوی میلی هنري او د موسیقي برنامه پلار واچوي او په هغه کې به د خوست بزرګونو خلک برخه واخلي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو سره او د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. نو د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه یو واری بیا وورو.
Thank you.
پاکستانی طالبانو پاکستان پوسټ خبرداري ورکړی چې په قبایلي سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړل، نو د ځان وجون خو یو ډله یې همدې لپاره روزلی ده چې پر پوز بریدونه وکړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادیې یا آل پاکستان ماینورټی الائنس ویلي هیڅ کوم عیسایي مذهب د دې تصور نشي کولی چې د اسلام د رسول او یا د قرآن پاک په شان کې سپکاوی وکړي. په افغانستان کې د امریکا په بګرام هوایي مرکز راګټي برید شوی چې پکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي د استعمال لاندې الوتکې ته هم نقصان رسېدلی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نیټو ځواکونو د وژنې په اړه ژور اندېښنه څرګند کړي. د ګل په ورځو د ترکیې په غازی انتاب کې شوي بمی برید کې د وژلو شوو شمېرو لږ تر لږه 9 ته رسېدلی دی او شاوخوا 10 کسان ژوبل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل پورس خبرداري ورکړ چې د شام صدر بشار الاسد لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال بعد د شام شخړې د حل په اړه د امریکا نظر بدل کړي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونې سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماخامي د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدلې شي. سبا به ټیک یو واری بیا 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.